شنبه د چنګاش یو دیر شمه د جولای 22مه د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیل شوې او د خبرونه د ماشام ترو بجو په منځني سپد ولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم خبري شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زه احمد شیبر د نور نیمی په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې به واوري چې کابل د واشنگتن د دې پریکړې هرکلی کړی دی چې د پاکستان پر پوځ یو شمېر مرستې بندې کړي دي. تر خبرونو وروسته دا مسله په تفصیل اوریدلی شئ. د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې د طالبانو حمله شاته تمبول شوې. په بدخشان کې طالبانو یول سیمه ایز پولیس او پاسون کوونکي وشلې او امریکا ایران ته خبرداری ورکړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان په شمال ختیځ کې د پولیسو د سپینزار 808 زون قومندانی وای د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې د طالبانو د سر روپانو په ګډون وټنه وشل شوې دي. د دې قومندانی ویاند محفوظ الله اکبری پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل دی وایي وسوال مخالفان د امنیتي ځواکونو له سخت مقاومت سره مخامخ شوي وو. د هغوی د څو سر روپانو په ګډون وطنه په دې حمله کې وژل شوي دي. په وژل شویو کسانو کې عبدالوهاب چې د وسلوالو مخالفانو د تخار ولایت د بنګي ولسوالي ولسوال ټاکل شوی وو شامل دی. د هغوی ولس تنه زخمیان شوي دي. وسلوالو طالبانو پرون له څو خواوو پر خان آباد ولسوالي حمله کړې وه. د اکبري په وینا په حمله کې دوه پولیس زخمیان شوي دي او طالبانو ته د اوښتو تلفاتو په اړه د څه نه دي ویلي او طالبانو هم په دې ارتباط څه نه دي ویلي. د بدخشان په تګاب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې د سیمه ییزو پولیسو او د ولسي پاسون کوونکو یو شمېر غړي وژل شوي او زخمیان شوي دي. د بدخشان د والي ویاند نیک محمد نظري پرون ازادي راډیو ته وویل
مخالفین مسلح با مقاومت شدیدی نیروهای امنیتی روبرو شدند و هفتن به شمولی
بخشان غوارو دا دا کندوز دا قماندانی د ویان محفوظ الله اکبری څرګندونه وی چې مخکې د کندوز د خان آباد د ولسوالۍ په ارتباط د خبري وکړي او د بدخشان د والی ویان نیک محمد نظري وای چې بدبختانه چې د سیمه ایزو پولیسو او ولسی پاسون کوونکو یو لسړی شهیدان شویلي او د هغوی شلتنه لا دره کړي. د بدخشان د والی د ویان په حواله وسلوالو طالبانو ته هم تاوان رسیدلی خو د تلفاتو شمیر نه دی څرګند کړی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د فاریاب قیصر او پښتونکوټ ولسوالیو کې پولیسکونو وسوال طالبان وژل شوی او ټپیان شوی دي. د خبر د فاریاب د امنیت قمندانی ویاند عبدالکریم یورش له ازادي راډیو سره شریک کړ. یورش وویل چې په قیصر کې په پوځي عملیاتو کې یو لسنه وسوال طالبان وژل شوی او درې تنه زخمیان شوی دي. د هغه په وینا په پښتونکوټ ولسوالی کې هم و تنه وسوال طالبان وژل شوی او ولستنه ټپیان دي. د فاریاب د امنیت قمندانی ویاند زیاته کړ چې وسوالو طالبانو د جمعې پښپد پښتونکوټ ولسوالی په سریحه او سیمه کې پر امنیتی پوستو حمله کړی و چې د ولسی پاسون 15 غړي پکې ووشل شو. د وسلوالو طالب وسلوالو طالبانو په دې اړه معلومات له رسنیو سره شریک کړي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وای په کابل کې د بي تروریستي حمله مخنیوي وشو. د ادارې پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې د کابل په 84 سیمه کې د یوې تروریستي شبکې دوه غړي او څلور واسکټونه چې د انتحاري حملو لپاره جوړ شوي وو ونیول شول. د خبر پاڼې په حواله نیول شویو کسانو اعتراف کړی چې په کابل کې د انتحاري حملو پلان جوړ کړی و. د امریکا ولسمشر ایران ته خبرداری ورکړ چې له نویو جدي عواقبو سره به مخامخ شي که چیرته ټول امریکایات بالا خپلو زندانونو خوشي نه کړي. د خبره سپینې ماڼۍ د ولسمشر ډانلډ ټرمپ په وینا د جمعې په ورځ خپره کړه. ولسمشر ټرمپ پر ایران شغ وکړ چې رابرټ لیونسن چې پخوا د امریکا د فدرالي پولیسو کارکوونکی و او څه باندې لس کاله کېږي چې په ایران کې ترې تم شوی همداراز سیامک نمازی د هغه پلار باقر او ټول هغه امریکایان چې بغیر عادلانه ډول په ایران کې نیول شوي دي باید پریږدي چې خپل هیواد ته ستانه شي. سپینه ماڼۍ وایي نږدې 40 کاله کېږي چې ایران د خلکو له نیولو او برمته کولو د دولتي پالیسۍ په توګه کار اخلي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي فکر کوم چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش مؤسس ابوبکر البغدادي ژوندی دی. تورز مخکې روسیه او په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ادارې چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي وو چې ابوبکر البغدادي د روسي ځواکونو په هوایي حمله کې وژل شوی دی. خو عراقي چارواکو او لویدیځو دولتونو دا خبر نه و تایید کړی. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس پرون خبریالانو ته وویل زه فکر کوم چې هغه ژوندی دی او موږ په هغه پسې یو او ګمان کوو چې هغه لا ژوندی دی. په امریکا کې له تروریزم سره د مبارزې د مرکز مشر نیکولاس راسمون هم ورته څرګندونې کړې دي. یو مهم امریکایی جنرال تیر ماشام دا خبره تایید کرد چې په سوریه کې د بشار الاسد د مخالف او یاغیان روزنه او تجهیز د روسیې د رضایت لپاره نه ده درول شوی. په سوریه کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو قمندان جنرال تونی تامس د کلورادو ایالت په سپین ښار کې د امنیتي غونډې ته وویل د سخت پریکړه وه، خو پرته له شکه چې د روسیې لپاره نه ده شوی. جنرال تامس زیاته کړه چې د ده په نظر د دې پروګرام له لارې هدف ته رسېدل ګران وو، او یو شمېر انتقاد کوونکي په دې باور وو چې د سی آی ای دغه پروګرام په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم د پرځولو لپاره کافي نه و. دا پروګرام په 2013 کال کې د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما په وخت کې د بشار الاسد د رژیم د نسکورولو لپاره پیل شو. او روسي خبر دا دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ انټونی سکراموچی د سپین ماڼۍ د معلوماتو او ارتباطاتو مشر وټاکه. د سپین ماڼۍ مطبوعاتي مسول شان سپایسر پرون پر ټویټر تایید کړه چې د انټونی سکراموچی در ټاکل کېدو وروسته استعفا کړې، خو له هغه سره د همکارۍ لپاره به د اګست تر میاشتې کار ته دوام ورکړي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنمې په ټول افغانستان کې اوري. واشنگتن د پاکستان پر پوز یو شمیر مرستې بندې کړې دي. د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویاند وایي
کاملا بې تاثیر نه دی، او دا تاثیر لري او اغیز لري. دا همداسې یو اقدام کول د امریکا لپاره پکار وو.
په روانه خبرونه کې مو دا موضوع د سیاسي چارو له یو کتونکو سره هم شریکه کړې.
امریکا نور صبر او حوصله سره تر رسیدلې ده، او بلاخره دې ته اړ شول چې یو لازم اقدام وکړي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه په خپلو تازه غنو کې خبره کړې دي، او د سیلابونو له امله په پاکستان کې پولیسکونو کسان وژل شوي دي او ترسلو ډیر زخمیان شوي دي. د خبرونې په ورستیو کې د ژوند رنگونه پروګرام لرو.
موږ نه نه چې ډیر ته خوش نه دي په مان ته کرغه ته اته چې غرمې ګوله جوړې هم خورو به مونږ او داس کو به باز ما خاون وای دې چې په مان ته.
د افغانستان جمهوریت ریاست وای د تروریسم پر ملاتړ کوونکو او تمویلونکو د هر اقدام ملاتړ کوي. د جمهوریت ریاست مرستيال ویان د وخن مینه په لاس اجر ډوته وویل چې د افغانستان حکومت د تروریسم پر ضد قاطع مبارزه غوښتنه کوي، او د تروریسم پر ملاتړ کوونکو د فشارونو سیاسي د یو مثبت ګام غړي. د پداسيال کې چې د متحده ایالاتونو دفاع وزارت اعلان وکړ چې له پاکستان سره د هغو پوځي مرستو پاتې برخه نه ورکوي چې هر کال له تروریسم سره د مبارزې لپاره اسلام آباد ته ورکول کېده. د امریکا د دفاع وزارت ویاند وویل چې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس دا پریکړه له دې عمله کړې چې پاکستان د حقاني شبکې د مخنیوي لپاره کافي اقدام نه کوي. فرشته جلالزی راپور لري.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي د امریکا د دفاع وزارت ورستی پریکړه بچې له پاکستان سره د پوځي مرستو په ارتباط کړي د حقاني شبکې او نورو تروریستي ډلو پر فعالیت به اغیزې نه وي. د امریکا دفاع وزارت پرون اعلان وکړ چې له هغو پیسو چې په 2014 مالی کال کې له پاکستان سره د پوځي مرستې لپاره ځانګړي شوي وي، 50 میلیونه ډالر اسلام آباد ته نه ورکوي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند ادم سټمپ وویل چې د دفاع وزیر جیم ماتیس دا پریکړه ځکه کړې چې دی ډاډ نه لري چې پاکستان د حقاني شبکې پر ضد چې له طالبانو سره تړلې ده کافي هڅې کړې دي. د افغانستان د جمهوریت ریاست مرستيال ویان د واخان مینپال پرون له ازادي رادیو سره په ټلیفوني مرکه کې یو اربیا ټینګار وکړ چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د فشارونو د زیاتېدو ملاتړ کوي.
کاملا بې تاثیر نه دی، او دا تاثیر لري او اغیز لري. دا همداسې یو اقدام کول د امریکا لپاره پکار وو. د افغانستان حکومت پر ټولو هغو اړخونو باندې چې هغه د تروریزم حمایت کوي، پر ټولو هغو هیوادونو باندې چې هغه د تروریزم تر شا ولاړ دي، د تروریزم منابع هلته تمویلېږي. د افغانستان د حکومت غوښتنه همدا ده چې پر هغوی باندې دې فشار راوړل شي، او دغه فشار د تروریزم سره د اغیزمنې مبارزې او تر ټولو
د امریکا د دفاع وزارت ویاند ادم سټمپ پرون فرانس پریس او رويټرز خبري ایجنسونو ته وویل چې د دفاع وزیر جیم ماتیس د کانګرس دفاعي کمیټې ته څرګنده کړه چې دا نشي تاییدولای چې پاکستان به د حقاني شبکې پر ضد کافي اقدام کړی وي. څو هغه رقم چې د 2014 میلادي کال په مالی بودیجه کې د ائتلاف د ملاتړ لپاره ځانګړی شوی په بشپړ ډول اسلام آباد ته ورکړي. د امریکا متحده ایالاتو د 2014 مالی کال په بودیجه کې پریکړه کړې و چې د ائتلاف ملاتړ مرستو د پروګرام پر اساس پاکستان ته 900 میلیون ډالر ورکړي. د پاکستان حکومت د دې پیسو 1.5 میلیون ډالر ترلاسه کړي دي. متحده ایالاتو تیر کال پاکستان ته د 300 میلیون ډالر لو ورکولو ډاډه وکړه. د دغو پیسو پر پاتې 500 میلیون ډالر بخصونه روانو خو د امریکا دفاع وزارت پرون ویل چې د نو ورکولو پریکړه یې کړې ده. د پاکستان حکومت مخکې په مکرر ډول له تروریزم سره خپله مبارزه بریالۍ بللې ده. پاکستانی چارواکو ادعا کړې چې د دوی د بریالیو عملیاتو په پایله کې د حقانی شبکې د غړو په ګډون زیات تروریستان افغانستان ته کوچېدلي دي. د پینټاګون ویاند د فرانس پرس خبری اژانس ته پرون ویلي چې پاکستان لا هم وخت لري چې د حقانی شبکې پر ضد عملی اقدام وکړي. څو د 2018 مالی کال په پلان کې د دفاع وزیر جیم ماتیس پر پریکړو اغیز وکړي.
په پاکستان باندې د امریکا د ځنډ ډول شویو مرستو یو ځل بیا درېدل د ځینو کارپوهانو په نظر د افغانستان د دایې په حق ثابتېدل دي. یو لدی کارپوهانو اجمل سهیل دی چې وایي امریکا له ډېر وخته پاکستان تمویل کړی، خو دغه هیواد له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د امریکا د تمې خلاف عمل کړی دی. له ښاغلي سهیل سره صفی الله ستانکزي مرکه کړې او لومړی یې د امریکا د دفاع وزارت د وروستي اقدام په اړه د هغه نظر پوښتلی. ښاغلی سهیل په ځواب کې وویل
زه فکر کوم چې دا یو ژور کتنې ته ضرورت لري. تنها دا مسله نه ده چې کنې د حقانی شبکه دوی نه ده تپلې او دا د پینډینګ حالات نه منظور کیه. بدون شک بالکل داسې ده چې په دا جګړه کې چې وار ان ټیرر چې کومه لویه جګړه چې د تروریزم پر خلاف امریکا شروع کړې وه او د کلنه کلنه را په دې خوا امریکا پر پاکستان باندې د حد نه زیاته سرمایه ګذاري کړې و چې تقریبا په میلیارډونو ډالر ته رسیږي. که چېرته موږ د افغانستان د کله چې د روسانو پر افغانستان باندې یرغل وکړو دا جګړه او دغه نه وروسته د تروریزم پر خلاف باندې جګړه او اوسنۍ دا جګړه چې دا ټوله پرمخ ځي، نو امریکا بساره کومکونه د پاکستان سره کړی. نو په دې کې شک نشته چې یو ستراتیژیک ملګری پر بنسټ باندې یا د ستراتیژیک ملګرتیا پر بنسټ باندې امریکا هم څه توقعات لري د پاکستان نه، چې هغه ولې له بنا موګه پاکستان اونو شو کولای د امریکا قناعت حاصل کړي یا پاکستان دې په څنګه کې وغوښتل چې د خپل انډیپندنت فورن پالیسی یا خپل بهرنی یو خپلواک یو هغه پر مخ بوته. نو چې دا د لامل وګرځي چې امریکا ورته په کار شي بل اخره، نو دا چې بریک رول کوي چې د خپل هغه مرستې شي پر پاکستان باندې په تعلق حالات سره وړي.
یو څه په اخر کې کراته وای افغان حکومت تل هم دا غوښتل چې د دوی د آیا چې د افغانستان نړیوالو منی او جدي او عملی اقدامات وکړي. په ظاهر باندې ټول نړیوالو غږ کوي په پاکستان باندې چې د تروریزم حمایت مکوي او هغه ډلې وځپي چې په افغانستان کې فعالیت کوي، خو دا ځل دغه د پریکند اقدام وشو. په افغانستان کې به د قانوني شبکې لاس څومره لاند شي په دې اقدام سره او څومره د هغو تروریستي ډلو مخه نیول کیږي چې په افغانستان کې فعالیت کوي؟
کورته ډیره مهمه مسله ده. که تاسو چیرته د ټرمپ اخري پیغام ته متوجه شوي یاست، هغه په خپلو خبرو کې چې ځینې جنرالانو سره په پینټاګون کې ولیدل او هغوی سره د افغانستان په مسله باندې خبرې اترې وکړې، نو بلاخره ترامپ دا وانګرله چې موږ به نور ضرورت نه ده چې موږ نور سرتیري افغانستان ته ولیږو. بیا هغې پر ځای باندې د حقانی د پټن ځایونه یا بلاخره د تروریزم ځاله چې پر پاکستان کې دی د دې په عقله باندې باید لازم اقدام وشي. خو زه فکر کوم چې امریکا نور صبر او حوصله سرته رسېدلې ده او بلاخره دوی دې ته اړ شول چې یو لازم اقدام وکړي. او په دې کې شک نشته چې د د افغانستان د خلکو لپاره یو ډیر مهم زیری ده او بلاخره د افغانستان د ملي اردو لپاره او د افغانستان دایا فقط کې فقط بن مبدلی او زپ په دې باور ما چې سنات سره دې نن چې زه زیات مطمئن نه یم ځکه چې پناي واز حقانی شبکه نه ده چې په افغانستان کې فعالیت کوي. په دې بلسګونو نورې تروریستي ډلې چې د مختلفو هوادو د خوانه ته ورسره مرسته کوي هغه په افغانستان کې فعال دي، ولیکه په ټوله کې تنها پر حقانی شبکه باندې 50 ترته ورسیږي. بل اخره د دې فعالیتونه اداقل پڅي په افغانستان کې دا د افغانستان د سولې د پروسې سره او همدارنګه د افغانستان د امنیت پر اصولو کې خورا زیاته ګټه رسوي.
د سیاسي چارو کتونکي اجمل سهیل.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ازادي رادیو.com.
د هلمند په ګرشکول سوالي کې د امریکایي ځواکونو په تصادفي هوایي حمله کې یو شمېر افغان ځواکونه وشل شوې دي. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوع تفصیل درکو، خو تر هغه مخکې د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼې اړو چې د افغانستان په اړه په خپلو تازه غنو کې څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته احمد تکل کتنه کوي.
امریکایي خبرونو په خپلو پرونیو غنو کې له پنټاګون څخه د ولسمشر ډونالد ترامپ د لیدنې او همدارس د کانګرس د استازو په جرګه کې د افغانستان د جګړې او د داعش پر ضد د مبارزې په اړه د دفاع د وزیر او لوی درستیز د څرګندونو پر موضوع غن مطالب خبره کړې دي. واشنگتن ټایمز رسپانه د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت له ټیم سره د ولسمشر ترامپ کتنې ته د اشاره په ترڅ کې لیکي، د بندو دروازو شاته د کتنه یو ورځ وروسته له هغه کیږي چې دفاع وزیر جیم ماتیس او د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد هم د افغانستان د جګړې او هم په سوریه او عراق کې د داعش ډلې پر ضد د رواني جګړې او هم دراز د افغانستان د جګړې لپاره د ټرمپ د ادارې د نوې پالیسۍ په اړه چې ټول ورته سترګې په لاره دي کانګرس ته معلومات ورکړل. واشنگتن ټایمز د دولتي او خصوصي څارونکو هغه څېړونکو ته اشاره کوي چې وای د افغانستان د قلمرو په پراخوسیمو کې د طالبانو نفوذ شته، او لیکي چې د ماتیس په مشرۍ د امریکا د فای چارواکي لڅونه یو رئیس په افغانستان کې د جګړې د روان وضعیت د څېړنې په حل کې دي، او ځکه د ثبات د ټینګولو لپاره افغانستان ته د درې او پنځو زرو ترمنځ د اضافي سرتیرو د استولو په اړه غور کوي. د هیل د کانګرس خبرونه له دفاع وزیر جیم ماتیس او د وسلوالو ځواکونو له لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد سره د ولسمشر ترامپ د پرونی دوه ساعته غونډې په اړه لیکلي چې پنټاګون له څو میاشتو راهیسې د افغانستان د شپږ کلنې جګړې لپاره پر نوې ستراتیژۍ کار کوي. د هیل د استازو د جرګې لغړو سره د ماتیس او دانفورد د غونډې په اړه لیکي چې د دې غونډې په بحثونو کې د افغانستان د ستراتیژۍ مسله نه و شامله. واشنگتن ایگزامینر د افغانستان لپاره د امریکا د نوي سفیر په توګه د جان بس د نومولو په اړه یو مطلب خبر کړی. بس تر دې دمه په ترکیه او مخکې له هغه په ګرجستان کې د امریکا سفیر پاتې شوی چې پر دواړو دندو پخوانی ولسمشر براک اوباما ګمارلای وو. خبرونه د افغانستان جګړه چې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه ګڼل کیږي لدې کبل مهمه بولی چې لې یوې خوا وسلوالو طالبانو زیاتې سیمې لاندې کړي او لبلې خوا د افغان ځواکونو تلفات په بیساری ډول زیات شوی دی. واشنگتن ایگزامینر د مطلب په پای کې لیکي کسانا د ولسمشر ترامپ انتخاب تایید کړي نو بس به په ډیرو حساسو شرایطو کې د افغانستان د سفیر په توګه خپل نوې دنده پیل کړي.
د هلمند په ګرشکول سوالي کې د امریکایي ځواکونو په هوایي حمله کې افغان ځواکونو ته تلفات اوښتي دي. د هلمند والی ویان عمر ځواک ازادي رډیو ته وویل چې پېښه پرون تر غرمې وروسته وشوه. شاغلی ځواک زیاته کړه په ګرش کې د دې حملې د جزئیاتو د معلومولو لپاره تحقیقات پیل شوې دي. د امریکا دفاع وزارت پرون پر دې پېښه خواشینی څرګنده کړه او ویل چې د امریکایي ځواکونو په تصادفي حمله کې د افغانستان د امنیتي قواو یو شمېر غړي وشل شوې دي. جزئیات د فرشته جلال زوی پر راپور کې.
د امریکا پوځ په هلمند کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر یو مرکز د حمله لامل چې تصادفي بلل ده خوښنی څرګنده کړه. د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون په اعلامیه کې چې پرون خبره شوه راغلی چې د هلمند په ګرشکول سوالي کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو یو شمېر غړي د امریکایي ځواکونو په تصادفي حمله کې وژل شوی دي. پنټاګون ویلي چې پر خپل ملګرو ځواکونو د دې خوښنونکو پیښو په اړه څېړنې پیل کړې دي. د امریکا پوځ په دې حمله کې د وژل شوو کسانو دقیق شمېر نه دی څرګند کړی. خو د هلمند والی حیات الله حیات له غربي رسنیو سره په مرکو کې تایید کړی چې په دې حمله کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو لشتلجه دوه قومندانان وژل شوی دي. د هلمند والی ویاند عمر ځواک ازادي رادیو ته وویل چې د تلفاتو دقیق شمېر لا نه دی څرګند او د پیښې په اړه څېړنې پیل شوې دي. شغلی ځواک ازادي رادیو ته وویل چې په ګرش کې حمله د پولیسو پر یو مرکز شوی چې شای شلته نه پولیس پکې وو.
کومه هڅه چې تاسو شوی دی هغه په تفاهم سره د دقیقې څېړنې کوي او په دې اړه خبرې کوي. هغه د دقیق معلومات لاسته راوړي چې هغه په واقعیت آیا په دې باندې په کار او آیا خبر ورکول شوی دی چې په دې ځخان کې تاسو موجود یو کا وسته ټول مخالفین دي او کنه کمپو کې کم چې دی هلته پولیس هم کم په دې قرارداد لري یو بس خلی پولیس په قرارداد کې او ایبریټ کې هم تاسو
د عمر ځواک په وینا د پیښې په اړه د څېړنې په ځانګړي پلاوي کې د ټولو امنیتي ادارو او د هلمند والی استازي شامل دي. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې امریکایي ځواکونو په ګرش کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د افغانستان د امنیتي ځواکونو د عملیاتو ملاتړ کول. د افغانستان امنیتي ځواکونه په هلمند کې د وسلوالو طالبانو پر ضد په شدیده جګړه کې شکیل دي. د امریکا او ناتو قواوی په هلمند کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره پرتې دي. د هلمند چارواکو د پنځم به پورز ویل چې وسلوالو طالبانو په ګریش کې پر امنیتي پوسټو پراخي حمله پیل کړې دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په پاکستان کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې په تیرو څه باندې درې اونیو کې د پشکال بارانونو له امله سیلابونه راوتي چې په نتیجه کې د وژل شویو کسانو شمیر واتیاو ته رسیدلی او نږدې 130 تنه نور ټپیان شوي دي. دغو بارانونو په پاکستان کې مالی زیانونه هم اړولی دي او په مختلفو سیمو کې نږدې 130 کورونه وران کړي دي. له پاکستانه د ازادي راډیو خبریال راپور لري.
په دې وروستیو کې د خیبر پختونخوا صوبې د مرکز پېښور په ګډون د پاکستان په بیلابیل ښارونو کې د مونسونیا په شکل د بارانونو لړۍ پیل شوې چې لا هم روانه ده. په پاکستان کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي ادارې انډیا مې وایي چې سکال د پشکال موسمي بارانونو او سیلابونو د هیواد په یو شمېر سیمو کې په تیرو 15 ورځو کې لږ تر لږه 80 کسان وژلې او لسګونه ټپیان کړي چې ښځې او ماشومان هم پکې دي. دغه ادارې د جمعې پر ورځ په خپل خبر کړي تازه راپور کې ویلي چې دغو سیلابونو او بارانونو د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په ډېری سیمو کې د ماشومانو په ګډون 119 کسان ټپیان کړي هم دي، خو د هغوی د روغتیايي وضعیت په اړه څه نه دي ویلي. د یادې ادارې راپور وایي چې بارانونو او سیلاب په خیبر پختونخوا صوبه کې 14، په سند کې شپږ، بلوچستان کې 26، پاکستاني کشمیر کې او په قبایلي سیمو کې 8، او په پنجاب صوبه کې تر ټولو زیات 13 کسان وژلي دي. د قدرتي آفتونو د قومي ادارې د راپور له مخې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د پشکال بارانونو پر ځاني زیان سربیره مالی زیان هم اړولی او کاږي چې تر دې دمه دغو بارانونو او سیلابونو 130 کورونه هم له منځه وړي چې ډېری هغې په خیبر پختونخوا، پاکستاني کشمیر او بلوچستان صوبه کې دي. په پاکستان کې هر کال د جولای میاشت په پیل کې د مونسونیا په شکل د بارانونو لړۍ پیلېږي چې هر کال پکې د قبایلي سیمو په ګډون په بیلابیلو سیمو کې سیرابونه راوځي او ګڼ شمېر خلکو ته مرګوب لپیښوي. تر دې مخکې په 2010 میلادي کال کې په پاکستان کې د مونسونی بارانونو له امله سخت سیلابونه راغلي وو چې په ټول هیواد کې زرګونه کسان مړه، تر 2 میلیون زیات یې اغېزمن کړي او زرګونه جریبه تیار فصلونه یې له منځه وړي وو. د یادونې وړ ده چې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي ادارې په خپل راپور کې ویلي چې سیلاب ځپلو سیمو ته لومړنۍ بیړنۍ مرستې ورلېږلې او هم دا شانې پروانه میاشت په ځانګړې توګه پروانه اونۍ کې د نورو تیز مونسونی بارانونو خبرداري هم ورکړی دی.
آزادي خبری مجله اوري.
واشنگتن د پنځنبه په ورځ په کرملین کې د کلیپتوکراسي یا پروسیا کې د فساد تر سرلیک لاندې د یو کانفرنس کوربه و. د آزاد روسي په نوم د بنسټ یو سیړونکي چې په دې کانفرنس کې ګډون کړی و وویل فساد یوازې د روسي کورنۍ مسله نه ده. نوموړی زیاته کړه چې دا ستونزه اوس د لویدیځو هیوادونو لپاره هم په یوه جدي اندېښنه بدله شوې ده. احمد تکل په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور لنډیز وړاندې کوي.
د ازادي روسیې د بنسټ څېړونکی ایلیا زاسلافسکی وایي چې په روسیه کې به په راتلونکي کې فساد د اټکل وړ نه وي او د هغو کسانو د ځپلو احتمال شته چې په روسیه کې د غلو د واکمنۍ یا کریپټوکراسۍ پر ضد د اعتراض غږ اوچتوي. زاسلافسکی په هغه کنفرانس کې چې په روسیه کې د فساد په اړه د بحث لپاره جوړ شوی و د وینا پر مهال وویل فساد یوازې د روسیې کورنۍ موضوع نه ده، بلکې دا ستونزه اوس د متحدو ایالاتو او ټول لویدیځ لپاره په یو اندېښنه بدله شوې. په کرملین کې د کلپتوکراسۍ تر سرلیک لاندې په دې کنفرانس کې چې د اروپا د امنیت او همکارۍ د کمیسیون په مالی مرسته د پنځشنبې په ورځ په واشنگټن کې جوړ شوی و، کلپتوکراسي یا د فاسدانو واکمنی د سیاسي قدرت لارې د خلکو د شتمنیو د غلا وسیله وبلل شو. د ازادي روسي د بنسټ سيډونکي خغلي زاسلافسکي وویل چې د روسي په حکومت کې پرښتنه منا لیبرال کسان نشته او دا یوازې په اروپا کې په تیر په هغو هوادونو کې چې په روسیا کې پنګونو ته لیوال دي یو جوړه شوی افسانه ده. زاسلافسکی په روسیا کې د فساد پر ضد د اعتراضونو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د د هیواد ډیری ځوانان تاریخ ته په پام سره لدی ویریږي چې او به ځپل شي، نو ځکه نشي کولای چې د اعتراض غږ اوچت کړي. پر روسیې د امریکا د بندیزونو د پالیسۍ پخوانی تنظیمونکي دانیل فرید غونډې ته وویل چې په روسیه کې د فساد ضد مبارزه باید د هغې پراخې پالیسۍ یوه برخه وي چې د نړیوالې ټولنې له مرستې پرته د هغې عملي کول ناممکن کار دی. فرید زیاته کړه چې ښایي امریکایي چارواکي په دې وروستیو کې په روسیه کې د فساد له ستونزې خبر شوي وي، خو د نوموړي په وینا اروپایان د بالتیک هیوادونه، پولند او بلغاریا له ډیرو کلونو راهیسې پرې خبر دي. هغه په روسیه کې د فساد د مخنیوي لپاره د وړاندیزونو په لړ کې وویل چې غیر حکومتي ټولنې د تحقیقاتي راپورونو جوړونکي ژورنالیستان او ځوانان باید د فساد قضیه را برسیره او افشا کړي. ښاغلی فرید همدار زیادونه وکړه چې د بندیزونو لګول، د نویو مالی مقرراتو وضع کول او د مالی جرایمو عدلي تعقیب هغه نورې لارې چارې دي چې په روسیه کې د فساد مخه نیولای شي.
لاند خبرونه لرو. د افغانستان په شمال ختیځ کې د پولیسو د سپینزر اته سواته ځن قومندانی وي. د کندز په خانابات ولسوالۍ کې د طالبانو د سر روپانو په ګډون اووه تنه وژل شوي دي. طالبانو پرون له څو خواوو د خانابات پر ولسوالۍ حمله وکړه. د بدخشان په تګاب ولسوالۍ کې د وسروالو طالبانو په حمله کې د سیمه ییزو پولیسو او د ولسي پاسون کوونکو یولس تنه وژل شوي دي. د فاریاب قیصار او پښتونکوټ ولسوالیو کې پله لسګونو وسلوال طالبان وژل شوي او ټپیان شوي دي. د خبر د فاریاب د امنیت قمندانۍ ویاند عبدالکریم له ازادي راډیو سره شریک کړ. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وای په کابل کې د وی تورستي حمله مخاوني ول شو. د ادارې پرون په یو خبر پانه کې ویل چې د کابل په چهار اسیاب سیمه کې د وی تورستي شبکې دوه غړي او څلور واسکټونه چې د انتحاري حملو لپاره جوړ شوي وو نیولې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ایران ته خبرداري ورکړ چې له نویو جدي عواقبو سره مخامخ شي که چیرته ټول امریکا یاد بال خپل زندانونو خوشی نکړي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي فکر کوم چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش مؤسس ابوبکر البغدادي ژوندی دی او وژل شوی نه دی. مخکې داسې راپورونه خپره شوي وو چې هغه وژل شوی دی. یو مهم امریکایی جنرال تیر ماشام دا خبره تایید کړه چې په سوریه کې د بشار الاسد د مخالف او یاغیانو روزنه او تجهیز درول شوی دی. خدای وایي دا خبره د روسیې د رضایت لپاره نه ده شوې. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ انټونی سکرامو چې د سپینې ماڼۍ د معلوماتو او ارتباطاتو مشر وټاکه. اسادی رادیو په منځنۍ صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوریو. د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی شهرونو کې اسادی رادیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د دې خبري مجلې ورستی او ترسیدلې وو سم د ژوند رنگونه پروګرام درو. دا پروګرام فرشته مرسل وړاندې کوي.
د ژوند رنگونه
دا خوري د فره دا تب خوشي د فره د میله د فره یو دم سات متیرس
لکم جن راغلی
تای مسکن ز خپل مریضه ما چرشنبه نور دوستان مم راځي چې سات لار سم جام ساتیرس
ایتاج په نظر دا خاصه حالت کې میلی ترتل څومره مهمه او ضروري دي.
تفریح 100% یو انسان ته مهمه ده. څنګه د افغانستان خلک ډیر تکلیف لري ډیر مریضي بل مریضینه لري تاغه صاحب مریضه لاین تیاری ده له جنگ دی له مظاهره ده له دای دغه په حساب کې کښینی چې بیا غدا صاحب لري کې مجبوری وي او 100% متیرسي
څومره میلوته نور کوم ځای ته تللی
سدیر ځای ته تللی موږ نه نه چې ډیر تب خوش نه نه دي پغمان ته کرغه ته اته چې غرمه ګولا جوړی هم خورو بیا مونږ او داس کو بیا لاس ما خوند وای دي چې بده پغمان بیا زو سات مې زم تیری چې به ترازو هر وخت یو دوی ورځې با درې ورځې با بیا پغمان تم زه کرغه تم زه دغه میله د موټر شکر لرو خپل موټران مې دا کړ دا میلمسیانې دې کړ اخلو زه بر ماښام پرې ماښام بیرته راځه خپل کور ته یو تاب میراستاسي
اتازه په نظر په دغه یو وضعیت کې افغانستان کې چې ده کنه ملي ته تلل څومره ښه دي
هر څومره چې ولاړ شې دي هر څومره چې فرصت یې ګولا جوړې په کور کې مخ را په ملي ته ولاړ شوی خر
مثلا چې خطوب لري ملي ته راتک
ریان شل لري اوس دایم زدل تناسم خپلوان د قومي دي ګرد راځي چې هر طرف پکښې ني در مزګر ما صاحب ارامي چر چې رز مزرو غوړز مش سري زرو غوړي بیایم تب خوشیږي اوه بلکیږي به چې خدای را کړد وین تیار او بیا مو خو باندې جګر خونی تبان یا قومی یا خیش یا مسایی پا انتار کی بید دادم خفایی بید آسی و سل روزی بعد یا چو روزی بعد بید چه جر جگر خونی بید درزی میلید سات میتیرسی.
در جوان رنگونه پروگرامو لازدی راژیو سخوا برید لهم دی سر دا خبری مجاله پای ترسیشه یو یا دوانه کوم نند ماس پشین لدو تر چلو رو بچو پوری ترشنا اسمان لاندې پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د افغانستان د جزا په قانون کې د تعدیلاتو مسله چړل کیږي. په تیر بیا د بچبازی او د اعدامونو قانون تاسو کولی شئ چې د ټلیفون لاري په دې پروګرام کې برخه واخلئ. بل خبري مجله سید سمی عباس تاسو وړاندې کوي. ستوډیو ته خیر راغلی.
تشکر.